د امریکا غږ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا.
السلام علیکم درنو اوریدونکو، په دې هیله چې روغ جوړ یې. زه نظرانه یوسفزی یم، تاسو ته د امریکا غږ آشنا رادیو د سهرنۍ خبری خبرونې سره هرکلی وایم. که درمونو اوریدونکو، نن د دوشنبه ورځ د 2018 کال د مې د میاشتې لومړۍ نیټه ده. که درمونو اوریدونکو، په خبرونه کې به واورئ د پاکستان د پارلمان د رئیس په مشرۍ د دغه هیواد یوولس کسیز پارلماني پلاوي کابل ته د خپل دوه ورځو سفر په پای کې د افغانستان سره د اړیکو د ښه کېدو دپاره د همکارۍ او دوستۍ د نوي باب د پرانستلو اعلان کړی. او د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار ویلي دي چې تیر چې هر څنګه وو هغه هیرو، او نور باید د واک د انتقال دپاره یو څاڅکی وینه هم توی نه شي. درنو اوریدونکو، په دې موضوعاتو باندې رپورټونه د نورو رپورټونو تر څنګ د خبرونو نه وروسته اوریدی شئ. اوس خبرونه چې زموږ همکار سید بختیار شاهی تاسو ته لولي.
د خبرونو لنډیز: د ترکیه جمهور رئیس رجب طیب اردوان د کوردی جنگیالیو سره د امریکا په مرستو خوشحاله نه دی. په سعودي عربستان کې شپږ څلوېښت تنه ټوریسټان نیول شوي دي. او د آلمان مشر انګلا مرکل سعودي عربستان ته په سفر تللی، او هلته د هغه ملک د مشرانو سره د مهاجرو د مسلې په شمول په یو لړ نورو مهم موضوعاتو هم خبرې کړې دي. او دا هم د خبرونو تفصیل: پرون د ترکیه جمهور رئیس رجب طیب اردوان ویلی دی چې د هغه حکومت د هغه ټلویزیونی راپورټ د لیدلو نه وروسته ډیر زیات خفه شوی چې په هغې کې امریکایي قواوې په سوریه کې د هغو کوردي جنګیالیو تر څنګ عملیات کوي چې د انقرې په نظر هغه ټوریسټان دي. مګر واشنگتن په دې عقیده دی چې دغه کوردان د داعش د ډلې د ملیشو په ضد په جنګ کې فوق العاده مؤثر رول لري. په تیر هفته کې د ترکیې د هوایي قواو جنگي الوتکو په سوریه کې د کوردي خلکو د حفاظت یا د وای پی جی په قواو بمباري کړې ده. انقره وایي چې دغه ډله د کوردستان د کارګر د ګوند سره چې د درې لسیزې کېږي چې د ترکیې د جنوب ختیځ سیمو د کنټرول دپاره جنګیږي اړیکې لري. امریکا د ترکیې په دغو هوایي حملو اعتراضونه کړي او ویلي دي چې دغه بمباري د امریکا په مشرۍ د ایتلاف د قواو د تایید نه پرته شوې دي، او ویلی دی چې په هغې کې بې موجبه زموږ د ملګرو د قواو افرادو ته د سر تاوان رسیدلی دی. د سعودي عربستان د امنیتي قواو مقاماتو ویلی دي چې د هغې ټروریستي شبکې شپږ څلوېښت تنه غړي نیولي چې په هغه ملک کې د تیر کال په ټروریستي حملو کې لاس درلوده. د سعودي عربستان د داخله چارو د وزارت نطاق برید جنرال منصور الترکی ویلي چې دغې ډلې په جده کې د امریکا قونسلګرۍ ته نږدې د تیر کال د یو ځانمرګې د بم د چاودنې مسؤلیت هم په غاړه اخیستی دی. ښاغلي الترکی ویلي دي چې په دغو نیول شوو کسانو کې دوه دیرش د سعودي عربستان اتباع دي، او باقي پاتې څوارلس کسان یې د مصر، د پاکستان، افغانستان، سودان او اردن دي. د آلمان مشر انګلا مرکل پرون سعودي عربستان ته په سفر تللی، او هلته یې د سعودي عربستان د مشرانو سره د مهاجرو د ستونزو په شمول په یو لړ نورو مهم مسلو هم خبرې کړې دي. میرمن مرکل د سعودي عربستان د پاچا سلمان سره لیدلی، او ټاکل شوی چې هغه به نن متحده عربي امارت ته سفر وکړي. په منځني ختیځ کې د سعودي عربستان او متحده عربي امارات د آلمان ډیر نږدې تجارتي ملګري دي. د خلیج د سیمې د ملکونو د مشرانو سره د آلمان د مشرې په خبرو کې زیات بحث د مهاجرینو د مسلې او د هغوی سره د بشري مرستو په باب و. د آلمان مشرې انګلا مرکل د سعودي عربستان د مشرانو سره د هغه ملک په مالي مرسته د هغو مذهبي مؤسسو په باب هم خبرې کړې دي چې د مالی او نایجیر په شمول په ټولې نړۍ کې د افراطیت د تبلیغ دپاره کار کوي. دغه خبرې د آلمان یو لوړ رتبه مقام چې د نوم د اخیستلو نه انکار کړی دی کړي دي. دا واشنگتن دی، او تاسو د امریکا غږ نه د نړۍ خبرونه اورئ. د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ ویلی دی که چیرې شمالي کوریا خپله شپږمه اټومي ازموینه وکړي نو دی به خوشحاله نه شي. هغه دا هم ویلی دی د فکر کوي چې د چین جمهور رئیس به هم چې ډیر د احترام وړ شخص دی خوشحاله نه شي. شمالي کوریا د دې هڅه کوي چې داسې د اوږدو واټن توغندی وازمایي چې 900 کیلومتره لرې امریکا پرې وولي. شمالي کوریا د غشاندي توغندي ازموینه د شنبه په ورځ هم وکړله، مګر جنوبي کوریا وایي چې هغه هم ناکامه و. د هغو تحقیقاتو نتیجه چې د مارچ په میاشت کې په سوریې او عراق کې د داعش د افراطي ډلې په ملیشو باندې د امریکا په مشرۍ د ائتلاف د قواو د بمباریو په باب پرون خبره شوې ویل شوې چې په هغې کې 15 امریکایان وبخئ چې په هغې کې 15 ملکیان وژل شوي دي. د امریکا د دفاع وزارت وایي چې د ډېر احتیاط سره سره بیا هم په غیر قصدي ډول په دغو بمباریو کې په دغه شمار ملکیان وژل شوي. د ترکیې په مطبوعاتو کې راغلي رپوټونه وایي چې د یوه مشهورې ایراني تلویزیوني شبکې مالک د یو بل تن سره یو ځای په استانبول کې ویشتل شوي او وژل شوي دي. د جی ایم د تلویزیون مالک سعید مکرمیان د شنبې په ورځ ناوخته ویشتل شوی او وژل شوی دی.
درمون اوریدونکو تاسو خبرونه واوریدل، پام وکړئ د خبرونه لومړی رپورت سره. د پاکستان د پارلمان د رئیس په مشرۍ د دغه هواد یو اولس کسیز پارلماني پلاوی کابل ته د خپل دوه ورځو سفر په اخر کې د افغانستان سره د اړیکو د ښه کولو لپاره د همکارۍ او دوستۍ د نوي باب د پرانستلو اعلان کړی دی او ویلې دي چې د افغان حکومت د مشرانو سره د اړیکو د ښه کېدو په برخه کې ګډورې خبرې کړې دي. ارګ هم وایي چې د پاکستاني پارلماني پلاوی سره د جمهور رئیس غنی خبرې خېوي. که درمنو اوریدونکو پام وکړئ د خبریال اکرام شینواری رپورټ ته.
د پاکستان د پارلمان د رئیس سردار ایاز صادق په مشرۍ دغه هیواد د پارلمان د دواړو مجلسونو یو ګډ اولس کسیز پلاوی چې د شنبې په ورځ د افغانستان د جمهور رئیس محمد اشرف غنی په رسمي بلنه په یو دوه ورځني سفر کابل ته راغلی و. وایي چې د جمهور رئیس غنی پخواني جمهور رئیس حامد کرزي او د پارلمان د دواړو مجلسونو د رئیسانو سره یې د دواړو هیوادونو د اړیکو د ښه کېدو په برخه کې ډېرې ګټورې خبرې کړې دي. د دغې پلاوی مشر ایاز صادق نن مازدیګر خبر اعلان ته وویل چې پاکستان ته د ستنېدلو وړاندې به نن مازدیګر د افغانستان د اجرایي رئیس عبدالله عبدالله سره هم د افغانستان او پاکستان په اړیکو خبری وکړي. د پلاوی مشر ویل د دوی د سفر ټول هدف دا و چې د افغان پارلمان او د افغان حکومت د مشرانو هغه اندېښنې واوري چې دوی د پاکستان په اړه لري او د پاکستان د اړخ اندېښنې افغان لوري ته ورسي.
In fact, we have come here to start a new beginning.
خاغلی صادق ویل پایکت کې موږ دلته د یو نوي پیل د پیلېدو لپاره راغلي وو چې تیر هیر کړو او مخ په وړاندې لاړ شو. په افغانستان کې د ثبات پرته په پاکستان کې ثبات نشي ټینګېدلی او هم که په پاکستان کې ثبات نه وي افغانستان ته هم ثبات نشي راتللی. موږ د پارلمان غړي افغانستان د یو خپلواک هیواد په توګه پیژنو او ورته درناوی لرو. همداشان موږ د ملي یووالي حکومت چې د چارواکو سره یې د کتنې لپاره راغلي وو هم درناوی کوو. هغه ویل چې د تروریزم پر ضد ستراتیژي ترتیبول، شته اړیکو ته لا وده ورکول، سوداګري د خلکو اړیکې د خلکو سره، د پارلمان اړیکې د پارلمان سره، د حکومت اړیکې د حکومت سره او د امنیتي ادارو اړیکې د امنیتي ادارو سره ټینګول هم یې د سفر په هدفو کې شامل و. هغه دا ومنله چې په کابل کې د ایسارتیا پر وخت دا احساس کړه چې د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې ډېرې ښې نه دي. هغه د یو خبریال د دې پوښتنې په اړه چې آیا د پاکستان پوځ به دوی ته غوږ کېږدي وویل چې دا زموږ پوځ دی او موږ پرې ویاړو، هغوی به غوږ دي. ښاغلی صادق ویل
موږ
د هیڅ کوم څه ژمنه نه ده کړې، خو موږ به د بیرته تک وروسته موږ به د دغو غونډو د پیلو په اړه سپارښتنې ترتیب کړو او حکومت او امنیتي ادارو ته به یې وړاندې کړو. خو کوم وړاندیز چې موږ به یې ورکوو، موږ یو ځای کېناستلو ته اړتیا لرو. دواړو هیوادونو پوځیان، د دواړو هیوادونو د استخباراتو چارواکي او د دواړو هیوادونو مشران دا کار موږ په یوازې توګه نه کوو، بلکې په ګډه یې ترسره کوو. هغه ویل چې د افغانستان پخواني جمهور رئیس حامد کرزي سره په کتنه کې هغه ته یې د اسلام آباد نه د لیدنې لپاره د پاکستان د صدر اعظم میاں نواز شریف بلنه هم رسولې ده. هغه هیله خوده چې خونه جمهور رئیس په نږدې راتلونکي کې له پاکستان نه لیدنه وکړي. د افغانستان جمهور رئیس د وین مرسیال دوا خان میناپال امریکا غږ آشنا رادیو ته د دغه پلاوی د سفر په اړه ویل چې د ملي یووالي حکومت د دغه پلاوی هرکلی کړی او د غنی شي دا ډول کتنې د نظرونو تبادله او د دواړو هیوادونو د خلکو ترمنځ ګډ درک او د باور د فضا رامنځته کېدو لپاره یو مناسب فرصت دی.
پر دې باندې بحث وشو چې یو د باور فضا رامنځته شي. دویمه مهمه برخه دا ده چې هیله مند یو چې د پاکستان طرف هغه کړي ژمنې شي د دروازو ناستو لارې کړي دي چې هغه عملي کړي.
د پاکستان په دغه پارلماني پلاوي کې د پلاوي مشر ایاز صادق سابیره، د پاکستان د مرکزی حکومت دوه وزیران عبدالقادر بلوچ او میر حاصل بیزنجو، د پاکستان د سنا مجلس غړي راجا محمد ظفر الحق، اکرم خان دورانی، محمود خان اسدزه، ویاس احمد لغاری، سید نوید کمر، شفقت محمود، فاروق ستار، حجی غلام احمد بلور، آفتاب احمد خان شیرپاو، صاحب زاده طارق الله، جی جی جمال او مشاهد حسین هم شامل دي. د افغانستان چارو یو کارپو احمد سیدی وی چې پاکستان حکومت هڅه کوي چې د افغانستان سره د اړیکو د ښه کېدو لپاره د دواړو هیوادو د پارلمانونو له اساسو څخه ګټه واخلي. ښاغلی سیدی وی چې مهمه دا ده چې دواړو هیوادو حکومتونه د پارلمان د اساسو وړاندیزونو ته غوږ دي او کنه.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1290 اف ام 3.15، د انټرنیټ لارې پښتو وی او ای ډاٹ کام.
درمنو اوریدونکو، څنګه چې تاسو واوریدل چې د پاکستان د پارلیمان یو لوړ رتبه هیات افغانستان ته د دوه ورځني سفر په لړ کې پرون په کابل کې د افغانستان د ولسی جرګې او د مشرانو د جرګې د رئیسانو سره وکتل. زمونږ همکار زیبا خادم د مشرانو د جرګې د رئیس فضل هادی مسلم یار سره په دې موضوع باندې مرکه کړې ده.
محترم مسلم یار صاحب، د دغه ملاقاتونو هغه اصلي هدف او مرام څه و؟ ځکه مطبوعاتو کې دومره ډېرې خبرې نه دي راغلي.
بلې خورجانې، ولسي جرګې د رئیس سردار صادق په مشرۍ د پاکستان د غړو یو هیئت تقریبا 19 نفر کابل ته راغلي دي او نن هم په کابل کې دي. غواړي چې د افغانستان او پاکستان په اړیکو باندې څه فکر وکړي او بیا د خپلو رسو د لارې نه په خپلو حکومتونو فشار راوړي او د اړیکې چې ناسمې دي سمې. موږ د راتګ ښه نیت ګورو، ګورو چې نتیجه یې څنګه راځي. د دوی سره مجلسونه روان دي.
مسلم یار صاحب، نو افغانستان او پاکستان سره منځ خو ډېرې مسلې دي. د ټولو نه مهمه مسله دغه د سرحد په دواړو غاړو کې جګړې دي، دغه تروریستي حملې دي چې په دې اخر وختونو کې په افغانستان کې بيخي زیاتې شولې. د افغانستان حکومت سوزلې د خبرو وکړه چې دغه حملې زیاتره پاکستان کې ترتیب او تنظیم کیږي او د پاکستان حکومت باید جدی مخه ونیسي. دا یو پیخنه د دونی دي درینې دغه تکرار مکررن دغه سی پیخیږي. نو دغه هیئت دا ځلې مشخص څه پیشنهاد لري چې پاکستان څه کومک کولی شي په دغه برخه کې؟
تر اوسه ته هغه موارد ته نه دي، خو بس همدا ده چې دواړه هیوادونه توریزم نه کړیږي او د افغانستان د لورې نه لکه څنګه چې تاسو ویلې همدغه سی مشخص موضوعات باندې سره بحثونه شوي دي چې مونږ ډېر لیوالتیا خودل د کرزي صاحب وخت او اوسنۍ د وحدت ملي حکومت ته ډېر تاسو ته تللي راغلي دي. هدف دا ده چې دغه ساحه کې چې دا د ډیورنډ کومه کرښه پرته ده په دې هغه دې غاړه چې کومه نام دي د نام دې پای ته رسېدو لپاره مخلصانه ګامونه پورته شي. دوی وایي چې مونږ ښه نیت راغلي یو، غواړو چې په حقیقتونو پوه شو او د خپلو حکومتونو فشار راوړو او څه چې د افغانستان د حکومت نه غوښتنه لرو پاریم بحثونه لري. نو دوی تبي دي چې خپل ملت او خپل ولس او خپل حکومت نو مده کې دوی سره خپل غټي او مهمه غټي په نظر کې یو موږ سره د افغانستان غټي.
مسلم یار صاحب، د افغانستان ګټه مو ویل ډیر وخت ساس خبر میونی ولدم، افغانستان ګټه مو ویل یو خبره پام دی موضوع کې د پاکستان سره دغه د کټاری جوړول دي. د افغانستان ول زیاتره دانه غوړي او دی کې ډیر اعتراضونه وشول او غوی لګی دي خپل کار مخه طبيعي، یعنی لاس نه دی غسه د کټاری د جوړولونه
خوره بنګ پاست. دوی سره هم دا چې من د افغانستان پر منځي د افغانستان د ولس پر منځي چې کوم بزاید دلته کوم نام نه دلته دي او کوم باسونه چې د افغانستان د ولس خوښ نه دی او دوی د خو رحکی او لا تر اوسه په ډیپلوماټیکو اصولو کې مونږه فیصله نه ده کړې چې دا کار باید وشي کوم نه شي، ځکه مونږ ادعا لرو چې ډیورنډ مونږ نه مرو د ډیورنډ هغه اړه مونږ خاوره د وطن ده د مونږ وختونه ده.
بله،
په دې مونږ بحث لرو. دا هغه څه دي چې بیا وروسته کې به بحث کیږي. په ډېرو بدو حالاتو نه وروسته چې یو ځل د پاکستان یو مهم پلاوی د روسیې د رئیس په مشرۍ د ترازی د دوی هدف صرف دا ده چې د مذاکرات او دا سیستم آغاز شي تر څو دغه ناخوالو د پای ټکی کې خود لشي او ولسی فشارونه راوړو تر څو حکومتونه کزمنګه ناروا کوي. امی موږ نه داسې غوښتنه ده، امی د خپل ځان هم دا غوښتنه ده تر وګورو چې دوی څومره په خپلو خبرو کې صادق پاتې کېدای شي او څومره مؤثر دي د خپلو حکومتونو لپاره. موږ په معلومات ځان سرویسو موږ د پاکستان د حکومت یا د پاکستان د پارلمان غوښتنه ده، د غړو غوښتنه ده چې موږ بیا په خپل حکومت فشار راوړو او موږ ته مشخص پیشنهادونه ولري. خو خلاصه دا چې پاسونه ډېر ښه وو.
بله، مسلم یار صاحب، دغه هیئت کوم فرق شته د نورو هیئتونو نه چې سړی ته امید پیدا شي چې دا هیئت به یو څه وکړي؟ شي
موږ باید هر هغه ناسته په خلیت ولرو.
صحیح،
دا د پاکستان د ټولو سیاسي ګوندونو نمائندګي کوي او د ولسی رئیس پراس کې دا د ولسی یو سنا ټول غړي ورسره اکثر مشران غړي ورسره دی. موږ ته په خنه ګورو موږ خپل میسج او پیغام ورکړی چې یو پر امن او باثبات افغانستان د پاکستان په خیر ده. تاسو تلاش د باثبات افغانستان لپاره وکړئ او هغه څه
یعنی تاسو خپل د سې کم لیست ورته ورکړی و چې دغه دغه مسلې دي چې د افغانستان لپاره ډېری مهمه دي، د افغانستان ګټي دي، لیست شته؟
دا خلک د افغانستان د حکومت په غوښتنه راغلي او خوښي و او ولسمشر لخوا دوی ته دعوت ورکړل شو، او بیا د صدراعظم پاکستان د تقاضا په اساس چې د ولسمشر وروسته د سیاست بستر او د مزار د پیښې نه وروسته څو ځله تقاضا ترې کړې و، د هغوی دواړو په مشوره راغلي. دلته دوی صرف همداره وړي دي چې موږ دا ګیلې او معذرې ختموو، موږ سره وروڼه یو، فرهنګ مو سره شریک ده، کلچر مو شریک ده، همسایه ملکونه یو، او د یو بل په خیر تمام شوي یو، باید په خیر تمام شو. دا دوی الفاظ دي.
دوه خبرې چې تاسو یادې کړې دا ټولې په امنیت پورې مربوطې وي. آیا د سولې په برخه کې هم چې د پاکستان د افغانستان او د طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو دپاره وساتت کې اولې ځلې کې سو غونډو کې اشتراک وکړو، دغه مسله هم ورسره یاده شوه یا نه چې دې کې دوی باید د څومره صادقانه کار کولی شي؟
تاکید کوم چې موږ اوس دوی سره بحث پام دی کړی تر څو پاکستان موږ سره روغه ونه کړي، پاکستان سره موږ یو تفاهم ته ونه رسیږو، د پاکستان غوښتنې عباس دي.
فضل هادي مسلم یار صاحب، کور دې ودان، مننه.
مننه خوجان.
دا واشنگتن څخه د امریکا غږ آشنا رادیو اوري.
د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار ویل دي چې تیر چې هر څنګه وو هغه باید هیر کړو، او نور د واک د انتقال د پاره یو اساس کې ونه هم توې نشي. خاغلی حکمتیار دا ژمنه هم کړی چې د سولې د پاره به سیاسي مبارزه کوي. د خاغلی حکمتیار دراتک پاره د خزو د حکومت فعالانه او عام خلک بلابل نظرونه لري. په موکړې د حکمت سروش دی رپورټ ته.
د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي او جمعیت اسلامي ترمنځ یو وخت په پراخه کچې اختلافات موجود ول، خو اوس جمعیت اسلامي د ګلبدین حکمتیار هرکلی کوي.
د حکمتیار صاحب لراتک نه مونږ ډیر خوشاله یو، او هغه د افغانستان د مجاهدینو له رهبرانو له جملې څخه هغه کېدی شي چې په موجوده شرایطو کې چې دیموکراسي ده او ازادي ده، نور چې مختلف احزاب او خلک کولی شي چې خپل نظریات څرګند کړي، حکمتیار صاحب هم د یو مشر په حیث کولی شي چې خپل نظریات څرګند کړي او خلکو ته بیانیې ورکړي، او مونږ بالکل ورته خلاص وایو او مونږ آماده یو چې دغه استقبال وکړو.
د ښځو د حقونو خوندیتوب د افغان حکومت په مهمو لاسته راوړنو کې راځي. ښځینه فعالانې وایي چې سولې ته د خوشبینۍ تر څنګ د ګلبدین حکمتیار له راتګ سره اندېښنې هم شته.
با بررسی و
هغه څه چې پخوا پیښ شوي ول په کتو او ورزونې سره تبن یو اندېښنه شته، خو موږ په دې ډاډه یو او باور لرو چې د نن افغانستان د 2002 میلادي کال افغانستان نه دی، او نه هم د افغانستان خزې د 2002 کال خزې دي چې هر فرد ډله او حتی حکومت راشي او په خپل خوخه دي د خزو حقونه د خپل سیاسي لوبو وسیله وګرځوي. نن موږ پیاوړي خزې لرو چې د حقونو پر نقص به چوپې پاتې نشي.
بلخوا د سولې له بهیر سره د شاغلی ګلبدین حکمتیار د یو ځای کېدو په اړه کابل شاریان بیلابیل نظریات لري.
د حکمتیار صاحب هغه مفکوره او ذهن تغییر کړی دی، او موږ د څه ډیر ارکلی کوو چې افغانستان تر هغه بیرته خپل د وطن سره یو ځای سو، او موږ دغه نور د نور احزاب څخه لکه طالبان چې موږ ناراضي ورونه ورته وایو، دغه څخه هیله کوو چې د دولت سره یو ځای سي او د دې دولت د پیاوړتیا لپاره د کوشش وکړي.
ولا پرون خو ډیر ښه خبرې وکړي، او موږ ډیر آینده ته رو آینده ته خوشبین نکړو چې دی بیا دا صلح سره بیا د پخوانی جنگونه واغنه کوي او صلح سره یو ځای سو.
دی د ملت څورولې دی او ډیر څورولې دی، لازم ده سو چې دوی راغلي وای بخنه غوښتي وای او بیا ویلي وای خلکو ته چې موږ نور لا سخلو له هرڅه، او بیا یې پر مخالفو ډلو باندې رخ کړی وای، نو خلک په دې وخت پورې خوشباور شوی وای. دا چې دوی معاملې وکړي دلته نو بیا ځینې نور کیسې رامنځته کېدلی شي چې سړی پر ډیر باور نشي کولای.
د شاغلی حکمتیار پر راتګ او ویناو په ټولنیزو رسنیو کې هم ګرم بحثونه روان دي. حکمت سروش، د امریکا غږ آشنا ټلویزیون، کابل.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
د امریکا سمندري عسكر یا مارینز د دریو کلونو وروسته د افغانستان هلمند ولایت ته تللی دي چې ناټو خپل جنگي ماموریت په دغه هیواد کې پای ته رسولی و. د امریکا غږ خبریالی ایسابیلا کوکولی په دې باره کې رپورټ را لېږلې دی چې زموږ همکاري تاسو ته دروروي.
مارین او ناټو قواوو د شنبې په ورځ د هلمند قومندانۍ د تسلیمولو په مراسمو کې ګډون کړی و. په دغه نارامه ولایت کې د کوکنارو کرکیله هم کېږي. مرین په دې وخت کې د جنگ په ځای د افغان امنیتي قواو ته روزنه مشورې ورکوي او مرسته ورسره کوي چې طالبان نه دغه ولایت نه وباسي. د امریکا د مرین د سرپړک مشر مرستیال جورج کالډویل وایي
I was excited to come back because you know I have a lot of time invested in Helmand province. You know we've many years of combat operations and we hate to see the region become unstable. And coming back here and be able to help
ما پرې کړ وکړه چې بیرته راشم ځکه تاسو پوهیږئ چې د هلمند په ولایت کې مې ډېر وخت تیر کړی و. تاسو پوهیږئ چې موږ ډېر کلونه جنګي عملیات کړي دي او موږ له دې نه کرکه کوو چې ووینو دغه سیمه بې ثباته شي او دلته په بیرته راتګ سره به قادره شم چې مرسته وکړم او په واقعي توګه دغه سیمه باثباته شي چې دا ډېر یو هیجاني کار دی. طالبانو د افغان قواو په خلاف خپل پسرلنی عملیات اعلان کړل چې له دې نه یوه ورځ وروسته مرین عسکر هلمند ته راستانه شولو. جورج کالډ ویل بیا وایي
They have the right mindset. They understand that there's going to be hardships to come and they've already endured many years of hardship. So it really doesn't change their posture. They just understand that they have to continue to move forward. Not to stay in the same position, to continue to always push forward to help stabilize the region.
دوی طرز فکر لري او په دې پوهیږي چې دلته به مشکلات وي او دوی لا پخوا په کلونو ستونزې ګاللې دي ځکه نو دا واقعا د دوی وضع نشي بدلولی. دوی په دې پوهیږي چې پرمختګ ته باید دوام ورکړي نه دا چې په عین حالت کې پاتې شي او تل باید پرمختګ وکړي چې د سیمې د ثبات سره مرسته وشي. تقریبا 200 امریکایي او افغان پوځیان او همدغه راز په افغانستان کې امریکایي قومندان جنرال جان نیکلسن د هلمند قومندانۍ د رسمي تسلیمولو په مراسمو کې ګډون کړی و. افغان امنیتي قواو ته د اپریل د میاشتې په سر کې درانده تلفات هغه وخت واوښتل چې طالب ځانمرګو د افغان پوځ په یونیفارم کې د شاهین په 209 نمبر قلعه اردو باندې حمله وکړه چې په لسګونو عسکر یې ووژل. طالبان د هلمند په زیاته سیمه باندې کنټرول لري. دغه ډله په عمومي توګه په دغه ولایت کې د کوکنارو د کرکیل نه ګټه اخلي او خپل عملیات پرې تمویلوي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاته ده VOA پښتو.
ولی پښتنو ونه شو کولای چې په هندوستان کې خپل روښانه تاریخ ژوندی وساتي او ځوان نسل ولی ورنه بی خبره ده؟ په دې اړه به د لیکوال حاجی ولی محمد سره زموږ د همکار سید سلیمان شاه د مرکې وروستۍ برخه واوري.
حاجی صاحب، دغه یوه وروستۍ پوښتنه ده. ځینې خودغرضه مستشرقین او د ګاونډي هیوادونو لیکوالان کوشش کوي چې د هند په نیمه وچه کې د پښتنو شاهانو نقش او رول وځپي او یا تاریخ مسخه کړي. وجه څه ده؟
داسې دي چې پخوا دا ملکو تر خپل منځ دومره اساسیت نه درلود. ستر طاقتونه وله تر یو محدود چوکاټه پورې هغو مداخله کوله. نن خو داسې سلو چې د میډیا که الکترونیک میډیا ده که پریس میډیا ده، دا اوس دونګې پر مخ تللې ده چې یو معمولي پیښه وسي هغه په تناو کښې باسي یو غټ مسله و سجن جوړه کې هغه د خپلو اغراض او مقاصد لپاره. په هغه وختو کې د دغه شی کمښتلو وایي ته چیرې اقتصاد ونسی د په لاس کې ته به دنیا په خپل لاس کې ونسی. د اقتصاد د خصه د مخه در ټولو مستحکمه ستن چې د هغه مطبوعات دي. په مطبوعاتو کې چې هر چا نفوذ درلود اوس انګلستان دی، هغه ډېر مضبوط مطبوعات لري او د مطبوعاتو د لارې انفارمیشن او معلومات لري. نو معلومات چې څوک ولاس کې د انسانانو اذهان بدلی او را بدلی. تا ته بچا صاحب در معلومه ده هر ایواد دوی پولی و سرحدونه دی، یو جغرافیایي سرحد دی او بل نظریاتي سرحد دی. نظریاتي سرحد چې دی هغه په قلم او په کتاب ساتل کیږي، جغرافیایي سرحد په توره ساتل کیږي. هر کام چې خپل نظریاتي سرحد د لاسه ورکړی دی هغه جغرافیایي سرحد نشي ساتلی. زموږ هغه خپل نظریاتي سرحد د لاسه ورکړی دی افغانان.
ډېره مننه دا لیکوال حاجی ولی محمد.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 2.89 اف ام 3.15.
ګرانو هیوادوالو، له ګوزنګ نه خپل ماشومان خوندي وساتئ. دا پنځو کالو کم همرا ماشومان واکسین کوي. زه تاسو قمر ګولایم.
تاسو د امریکا غشنا رادیو نه زموږ سهارنۍ خبری خبرونه اوري. د زراعت مسولین وایي چې سکل سوزل بارانونه وشول چې لاملې به په للمي ځمکو کې د غنمو حاصلات زیات شي. ګل رحیم نیازمند کندوز نه رپورټ را لېږلې.
سکل په شمال ختیځو ولایتونو کې د ژمي پر وخت د واورو او د پسرلي په موسم کې د بارانونو ورېدلو د دغه ولایتونو دهقانان هیله من کړي دي چې سکل به له للمي ځمکو ښه حاصل واخلي. په کندوز کې له اویز مکو پرته په زیات اندازه للمي ځمکو کې هم غنم، وربشې، زغر او نور حبوبات د بارانونو په هیله کرل کېږي. د زراعت د ترویج مدیر عبدالبصیر فقیری وایي چې په دغه ولایت کې د اصلاح شوو تخمونو له توزیع کولو وروسته اوس دهقانان په للمي ځمکو کې هم د غنمو له کښت څخه ښه حاصل اخلي. هغه د پسرلی په موسم کې د بارانونو مسلسل ورېدل د للمي ځمکو لپاره ګټور وګڼل او زیاته یې کړه.
در ماه حمل بارانهای موسمی بهاري متواتر بارده کې یک کار بسیار خوب شده.
د حمل په میاشت کې په مسلسل ډول موسمی بارانونه ورېدل او دغه بارانونو ورېدل د للمي ځمکو لپاره تر بل هر څه ګټور دي. سکل به دهقانان زیات حاصل واخلي. د قندوز هغه دهقانان چې تازه سبزي کوي وایي چې د جګړو له امله لارې بندېږي او د دوی ټوله شوی سبزی ورته په پټی کې خرابېږي. دوی وایي چې ک جګړې نه وای او سبزی هم داسې نرخ ولري نو دهقانان به ډیر زر په پخو ودرېږي. د قندوز دوه تنه دهقانان په للمي او اویز مکو کې د کښت د حاصلاتو په اړه داسې وایي.
سکل فصل د خدای ډیر ښه حاصلات تر اوسه خو شوي دي او ډیر ښه بارانونه وشو، ډیر ښه موسم و، نو ډیر ښه حاصلات شوي دي اوس. خو لپاره سږن کال نه سکل حاصلات ښه دي، انشاءالله چې سکل به قیمتونه یو څه لوړ لاړ شي. په دې چې حاصلات ښه دي او غنم ډک دي نو شاید چې قیمتونه لوړ لاړ شي. پروسه کال چې غنم لږ پوچ غوندې و، په للمه کې هم ډیر ښه حاصلات شوي تر اوسه پورې. خو چې مایسې ته ګوري او وږي ته ګوري ډیر ښه حاصل هغه د نو بعد لاغې هم معلومیږي. انشاءالله خدای مهربانه ډیر ښه حاصلات وشي.
د للمي ځمکې انشاءالله سږکال غنم کوي او په اوي کې هم سږکال به غنم ښه شي. انشاءالله نور دا پخته او پالیزونه دا شان سږکال پریمانه شوي دي. انشاءالله دا بارونونه ډېره ګټه کړې ده چې هر وخت د دهقان غنم ورسېږي نو په هغې وخت کې د غنم نهایت من یو سل لس روپۍ، لیکن چې بیا کله دهقان غنم خلاص شي بیا یو سل څلوېښت یو سل پنځوس روپۍ شي. جنګونو اغېزه ډېره اچولې په دې چې دهقان کوم وخت چې اصل وخت جنګ شي لارې بندې شي یا کوم شیان چې ټول ودرېږي اوس لکه جان رومی دی لړوګان دی شام چلار یو ورځ بند شو نو تاسو سبا خرابېږي. دغه مشکلات په دلارو کې کله خښ ان شاء الله دهقان په خپل کو دريږي.
دغه دهقانان وایي چې په تیرو څو کلونو کې دوی ته اصلاح شوی تخمونه ویشل شوی چې یو جریب زمکا تر یو سلو څلوېخ منه یا زر کیلو پورې حاصل ورکوي. دهقانان د غنمو د حاصلاتو د زیاتوالي علت د اصلاح شوی تخمونو رواجی دلګنی. په قندوز کې د غنمو د بازار موندنې په خاطر د وړو یو لوی او په لسګونو وړې فابریکې جوړې شوې دي. سوداګر په دغه ولایت کې غنم اخلي او له وړو کولو وروسته یې بدخشان او مرکزی ولایتونو ته وړي. د سیمې دهقانان وایي چې که په دغه ولایت کې زراعت ته وده ورکړل شي، نهري سیستم ورغول شي او دهقانانو ته د مختلفو کښتونو اصلاح شوي تخمونه وویشل شي، نه یوازې دا چې دهقانان به پر خپلو ځانونو بسیا شي، بلکې د ولایت اقتصاد به هم وده وکړي. د قندوز یو تن اوسیدونکی محمد اسلام رشیدی وایي چې په هغه ولایت کې چې اقتصاد ښه کیږي پرمختګ هم رامنځته کیږي. جګړې له منځه ځي او خلک د ښه ژوند کولو هیله کوي ځکه چې اقتصاد او روان سیاسي بحرانونه له یو بل سره مستقیمې اړیکې لري. ګل ریم نیازمن، امریکا غږ آشنا رادیو.
خوندی وساتی تر پنځو کالو کم همرا ماشومان واکسین کوي. زه تاسو قمر ګولایم.
در منوریدونکو تاسو امریکا غشنارې یو زموږ د خبرونه لومړی برخه واوریده. قدر منوریدونکو اوس په د درې برخې خبرونه پیلېږي مو تاسو نه په دې هله اجازه غواړو چې د درې برخې خبرونه د بغوک شي او نیم ساعت وروسته زمونږ خبرونه بیا پیلېږي تر هغه پورې تاسو نه اجازه غواړو.